احمد شبریم د اوسنۍ راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای د سرمشیزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبره وو او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره پر افغانستان شخېدلی. په دې خبري مجله کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي. دا به هم واورئ چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي. نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه هلک سره چې هم کار کوي هم ښوونځی لولي شهیدلی یو.
یولس بجو پر مکتب وایم نو وروسته بیا دلته راځم. ساینس مضمون مې سخت و.
لومړی هم خبرونه. د امریکا پوځ وایي چې نشته درې اونۍ مخکې سهوان په کابل کې ملکان وشلي. د شانګهای په سرمشیزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یو برید سره لس ملکان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بي پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لسخړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. دا هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري. د هند صدراعظم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لا رابرسېره کړې دي. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازي کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د لومړیتوب په څیر کار وکړي.
SCO کو پهل لیکر کاریه کرنا چاہیے.
د هند ګورنر پاکستان صدراعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرې شي. د شانګهای سازمان سرمشیزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وشو. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان د دور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. پروزګان ولایت کې یو پخوانی امنیتي منصوب وشل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وشل شوی او ټپي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولي. د ټپي شاول قمندان د کورنۍ نشتې غړي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
یو ځل دې یو تکړه یو خو دې بل معنی نه شول دې یو نعمت نیمه.
پر روزګان واکمن طالب مشران په دې اړه خبري شي، خو په دې ولایت کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې نامعلوم وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي پونم په دوو پخوانیو قمندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وشل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړی کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رئیسولو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا ورکړه. آنگ بایلولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګریټ ګاګ په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هالنډ د پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو په راایستلو کې په پڅ عمل تورنوي چې د هالنډ د پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخه روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالني ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایې اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالني ته د رایې ورکونې او ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالني ملګرو دا کار یو فوقالعاده سیاسي سانسور بللی دی. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورم یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پروند د بنگلاديش په سیل هیټ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړي او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 101 نوې منډو وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اساسي رډو ته وویل
د افغانستان نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې د بنګلادیش نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوریزو سیالۍ کې د نولس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنګلادیش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر د 10مې تر دې دمه څلور لوبې کړې دي چې درې لومړۍ سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. دا سړي رډو سارنې خبري مجله په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروې او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګ یې ټینګار کړی چې وضعیت ساري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18مې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویې ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب مرستو ته د ملکیانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږی فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد و خوندیتوب، سرپناه، ارین و روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور دیر مهم بشری مرستی شاملی کی. ده ده اشپک میاشتنی تمدید پا جریان کی موک ده افغانستان ده وضعیت پا زنگری دول ده زیانمنون که دلو پتراو لعمومی منشی سخا ده راپورونو ترلاسا کولو تا استرگی پلاریو او ده چی ملگری ملتون پخپلا ده خپل رول او ده افغانستان ده راتلون کی پا ارا سس پرختنی لری.
in Afghanistan will look like.
دا اگست له 15مې راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15مه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره دبرالاین او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوي وو چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای سازمان د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندۍ شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسېده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان له څارونکو غړیتوب ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډېره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره دې تماسونه پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلارې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرېښودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نه شي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته ننوتل. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکي دي. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماشم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا خبري د شانګهای تر سرمشریزي وروسته شوې دي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لورو موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دای دې ته اندیشمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغلی رحمان تمشکر کړه چې له طالبانو سره به په لنډ راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د جنو راپورونو لمخې د شوزو چارو وزارت پر ودانۍ په کابل کې د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړنده شوې ده. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اورېدلی شوې خو و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د کاناډا نېشنل پوسټ رسپانې د یوه کاناډایي په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خپره کړې ده. دا کاناډایي مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یوه ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یوه میاشت کې په دې خوابدی دی چې د افغانستان حکومت وپرځېده. دی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د زیاتوی خوابدی پدې ده چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کاري ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراوه او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختې ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځ دلی عموما په ایدیالوژي او ستراتیژیکو مسالو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنګېدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خپرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر ویشتل شوی او له دې کبله نوموړی مجبوره شو چې پیغام خپور کړي او وښیي چې ژوندی دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنونکو ویلي چې اوس واک د ملا برادر په مشۍ د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشۍ د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګ ته پریښودل شوي چې د ایران له سپاهي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي همداراز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
اوسنی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د جنو راپورونو له مخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړنده شوې ده. طالبانو رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو دې چلند ښځې او نجونې اندېښمنې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه، په خپل لومړی دوره کې هم د 1990 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وې. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمني کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په 1 خپور کړ، د ښځو وزارت نه ویات شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس پور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس ترڅنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکۍګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح مې کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل دپاره موږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنها ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کېږدي، تر څو د آینده دپاره موږ وشو کولی په دې باندې ډېر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څرنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څېر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیکزی په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړي چې په کې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تلې او لکونه یې له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. په کابل کې 8:22 دی د سهار، نو ښوونځي ته د تګ وخت دی، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامیې د ښځو فعالانې او همداراز نجونې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو یوه هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر سره اور.
زه په خپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، او اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې زیات دي څنګه کېږي چې او کنه، هغه وایي چې هلکان دې رد دي او نجونې تر راتلونکې اعلامیې پورې باید په تمه پاتې شي.
طالبانو البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. البته د طالبانو د تیرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بل اعلامیه کې به ډېر ژر ممکن طالبان نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي. خو زه پیشبینی نشم کولی چې وایم که او کېږي. په دې اتله چې په معروفو کې دون استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینه وو، ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید هلکان د لاړ شي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% نه 3% د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
دغه کوم استادانی میرمن استادانی چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویلي دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښېنی. څنګه تاسو له کوم استادانو سره چې خبرې کړې دي دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مستدي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود، او کوم کسان چې خوارو غریبو بېچارو په غلک ماش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحاد معلمینو سره وم، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. موږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکانو ته نارینه استادان. او د دې سربېره همدا چې هغه یې نشر کړی چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 او 2000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مدني فعاله نظیفه احمد شاهي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزي په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزي بیګا په خبري غونډه کې ویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې د یو برید پر مهال دا کسان وژل شوي دي. دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان روسیې تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لویې ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې جوړه شوې وه وکړې. د شانګهای په سرمشیزه کې د سرمشیزې په پای کې اعلامیه خپره شوه او د اعلامیې په تصویب سره دا غونډه پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د روزګان ولایت کې یو پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایې